وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومند هر کله کوو په د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر د ډرون پاله د د ډرون پاله نوې ریپورت په دی اړه باندې څېړنه او د ملګرو ملتونو په دی اړه باندې امریکا ته وینا د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه باندې یو شمېر ریپورټونه په روانه غړي کې لرو په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو خو په پایل کې به اسرار علم مومند د خبرونو وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سباله د اتوار پورې په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره لیدو کاته وکړي ملګرو ملتونو له امریکا غوښتل چې د هغه ولسي وګړو شمیره په ډاګه کړي چې د مشکوک وسلوالو پر ضد په ډرون بریدونو کې په ممکنه توګه وجل شوي او امریکا د ناټو ملګري هیواد رومانیا سره یو تړون وکړ چې له مخې به یې په تور سمندر کې هغه امریکایي پوځیان له یوې اډې ګټه واخلي چې له افغانستان ووځي او زه خبرونو تفصیل ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سباله د اتوار پورې په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره خبرې اترې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تم سرګندګي چې شریف با د شروع یا چهارشنبه په ورځ له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره اهم لیدو کاته وکړي تم دا چې دوه مشران ول افغانستان د نړیوالو ځواکونو وته وروسته د هیواد په حالاتو د ترګري د مخنیوي په لړ کې په همکاري او په پاکستان کې د وسلوالو پرته د متنازع ډرون بدونو په اړه خبرې وکړي دا هم تم دا چې د پاکستان د اقتصاد د خکولو پر هلو ځلو هم خبرې وشي ملګرو ملتونو له امریکا غوښتل چې د هغه ولسي وګړو شمیره په ډاګه کړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د مشکوک وسلوالو پر ضد په ژوند بریدونو کې په ممکنه توګه وجل شوي دي د ملګرو ملتونو د ځانګړي ریپورټ جوړونکي بن ایمرسن ابتدایي ریپورټ وایي د معلوماتو له مخې ښکاري داسې چې په پاکستان افغانستان او یمن کې په دا قسمه ډرون بریدونو کې کېدای شي څه باندې 4500 ولسي وګړي وجل شوي وي ایمرسن ویلي دي چې تر بل کاله پورې به اخري ریپورټ خپور نه کړي د دې خبره هغه ځکه چې د شمیرو د کره کولو لپاره لا هم ډیر وخت پکار دی نوموړي ویلي امریکا او نور هغه هیوادونه چې له میدانی جنگ بهر ډرون بریدونه کوي باید چې د ریپورټ شو ولسی وګړو د وجنې تحقیقات وکړي او د دې بریدونو لپاره قانوني جواز پیش کړي د بامی نشل ګوند مشر اسپندر ولی خان تور لګوله چې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله په پیښور کې وسلوال طالبان په سړکونو غشتونه کوي پرون له مشال ډو سره په ځانګړو خبرو کې اسپندر ولی خان ویل صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت پر ځای کول لړکې ناکامه شوه دی
پیمانه وره ما خام نه پس به ته په کوهات روډ لاړ شي په کوهات روډ هر ما خام ټرافیک بند شي او د طالبانو غشت پی شروع شي په ورسه کروڑ باندې باقاعده غی عرب شپه غشت کوي
اسپنجر دا هم ویل له تباهۍ څخه د پاکستان د بچ کېدو یوازنۍ لار ده چې دا هیواد له افغانستان سره په ګډه د 2014 کال وروسته د حالاتو لپاره یو واضح تګلار جوړ کړي د جنکو د تعلیم فعال ملالی یوسفزی پرون د لندن په بکینګ ماڼۍ کې د برتانیا له ملکې سره وکتل دا د ملالی لپاره چې د بشري حقونو لپاره یې د اروپایي پارلمان لخوا د سخاروف جایزه ګټلې نوې ویاړ دی هغه د نوبل جایزې لپاره هم کاندید و شپاړس کلنې ملالۍ ملکې ته ویل چې غواړي د نړۍ په هر برخه کې د ماشومانو له تعلیم سره خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي دا زما لپاره یو ویاړ دی چې دلته په بکینګ ماڼۍ کې یم او له ملکې سره مې وکتل ما هم غوښتل چې د جینکو مسله راپورته کړم نو همداراز په هر هیواد کې حکومت کولی شي د تعلیم لپاره عملي اقدام وکړي موږ باید په هغو هیوادونو کې چې کمزوري دي او دغه راز دلته د زده کړې لپاره مبارزه وکړو ملالۍ یوسفزۍ د تیر کال په اکتوبر کې د وسلوالو خوا پر سر په ډزو وشتل شوه طالبانو ویلي چې دوی به بیا هم د ملالۍ د وجلو هڅه وکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما جی جانسن د امریکا د کورنۍ امنیت د مشر په توګه ونوماوه که د امریکا مشرانو جرګې د تایید کړي جانسن به د سرپرست مشر راندر بیر ځای ونیسي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړ
has a deep understanding of the threats and challenges facing the United States.
نو موړ وای جے د هغو غوښونو چیلنجونو پړه جوړ په هاوی لري چې امریکا ور سره مخامخ ده. د دفاع وزارت د یو علي رتبه قانون پوه پتوګه د غنو پالیسي په جوړولو او عملی کولو کې مرسته کړي چې لکبلې زمونږ هیواد خوندي شوي. په هغه کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د القاعده مرکزونه لمن جوړل هم شامل دي. جے جانسن د اوباما د ولس مشر په لومړي دوره کې د امریکا په دفاع وزارت کې د لوړتبه قانون پوه پتوګه د نتر سره کړی دا. امریکا د ناتو ملګری هیواد رومانیا سره یو تړون وکړ. د دې تړون لمخې به په تور سمندر کې هغه امریکایي فوجان له یوې اډې ګټه واخلي چې له افغانستان ووځي. د دې موافقې لمخې به امریکا د قرغیزستان له میناس اډې خپل الوتنې رومانیا ته انتقال کړي. د امریکا د میناس له هوایي اډې د ګټې اخیستنې تړون د راتلونکي کال په جولای کې پای ته رسیږي. په کابل کې پرون په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو راپورونو له مخې دوه عام وګړي وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د برید هدف د بنو ځواکونو یو اکمالتي کیمپ ته نږدې د دغو ځواکونو یو پوځي کتار وو. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر تر حملې وروسته د پیښې په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل برید یو موټر بم چاودنه وه. د کونو چارو وزارت دغه حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې یو وایي ښځه ده او څلور نور ژوبل دي. چیدری یې ماشومان دی وسلوال طالبانو د پیخې پړه منلی. د افغانستان او تاجکستان ولس مشران به د همکاریو دوه اړخیز سرحدونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی په همدې مخه د افغانستان ولس مشر احمد کرزی د ګل پروزو په رسمي سفر تاجکستان ته ځي. د تاجکستان د یو خبري اجانس د ریپورت لمخې ولسمشر کرزی به په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وویني او په خپلو کې به د همکاریو سندونه لاسلیک کړي. او اخري خبر داده د لبنان وای دغه هواد هغه نه هاشیا چې په شام کې له یو کال راهیسې برمته شوی وو خوش شول.
د خبرونو مولا اسرار علم مومند خواوریدل پروانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. یو تازه رپورٹ پاکستان د نړۍ هغه دریم هیواد بولی چې پکې د غلامانو شمیر زیات دی. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان مشروای په دې کې د خلکو ګراو کول او لاغو زخه د مزدوري کار اخیستل زیات دی. ملګرو ملتونو پر امریکا غږ کړی چې په ډرون بریدونو کې په ممکنه توګه د ژوژل سو ولسي وګړو شمیر په ډاګه کړی، خو په قبایلي سیمو کې خلک په دې اړه څه نظر لري؟
چې دا راته ویلو چې راځه کله دا بنګنه راشي کې د ډرون اټک، نو زموږ ټول خلک په خپل چې کوم ژوند دی هغه جاري ساتي، خو چې موږ ته پته وي چې دا مطلب همیشه ګناهګار خلک ولي.
په تیر لوی اختر کې د پښتو موسیقي بازار څنګه وو؟
تیرو کلونو په نسبت بازار خو مخکې به کرن خان او د شنور سندرغاړي خلکو خوول. اوسنی بازار کې د ارون بادشاه ولس جانان کا پروګرام چې راغلی دا ډیر زیاتو چلی د ډیرو خلکو خوښ.
دا به د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان واک فری فاونډیشن نوې رپورت وايي پاکستان په نړۍ کې هغه دریم هیواد دی چې پکې د غلامانو شمیر او رجحان زیات دی. رپورت زیاتوي په نړۍ کې شاوخوا 3 کروڑه کسان غلامان جوړ کړل شوی دي. زموږ همکار مچا زمي د دې رپورت د جزئیاتو ترڅنګ په پاکستان کې د غلامۍ د ژوند په اړه رپورت جوړ کړی دی.
د واک فری فاونډیشن په نامه د بشري حقوقو د استرالیا میشت سازمان لخوا تر سره سوی د نړیوالې غلامۍ د شمیرې د 2013 کال سروې ښیي چې په نړۍ کې اوس هم شاوخوا 13 میلیونه کسان د غلامۍ ژوند تیروي. که څه هم د نړۍ څخه باندې نیمایي غلامان په هند کې دي، خو راپور وایي چې د نړۍ په 112 هیوادونو کې غلامان ساتل شوي دي. راپور زیاتوي چې دا کسان د جنسي غلامانو په توګه د کار کولو لپاره قاچاق شوي، په زور واده شوي، د پور پرې کولو لپاره ګرو کړل شوي، په زور د مزدوري کار ورڅخه اخیستل شوي او ځینې وخت په غلامۍ کې پیدا شوی دی. د راپور لیکوال پروفیسر کیوین بیلز مشال رادیو ته وویل چې د راپور خبرول مقصد له غلامانو سره مرسته کول ده.
29.6 million people in the world in slavery.
په نړۍ کې سباندې 9.6 میلیون وګړي د غلامانو ژوند لري. دا ډیر مهم راپور دی، ځکه باید وپوهیږو چې څومره خلک چیرته د غلامۍ ژوند کوي. څومره ستاسو سره وکړو، مونږ غلامۍ ته د ناروغۍ په سترګه ګورو. د دې د درملنې لپاره باید اول د ناروغۍ عوامل پیدا کړو.
راپور لیکي چې په نړۍ کې د انساني غلامۍ رجحان تر ماریتانیا او هیټي وروسته په پاکستان کې تر ټولو زیات دی. بلخوا بیا تر هند او چین وروسته د غلامانو تر ټولو زیات شمیر هم په پاکستان کې دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف د دې راپور په اثبات کې وایي چې په پاکستان کې د غلامانو په برخه کې د هغو کسانو شمیر زیات دی چې د پور پرې کولو لپاره ګروسوي او یا هم په زور د مزدوري کار ورسره اخیستل کیږي، او تر هغه وروسته بیا هغه ماشومان دي چې ناوړه ګټه ورسره اخیستل کیږي.
ټټولو زیات د مزدورۍ لپاره ګرو شوي کسان او د ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کول عام دي. موږ ته لسین څخه د غلام ګرځول شو مزدورانو ډیر کې سونه راځي. په پنجاب کې بیا د خښتو په بټو کې دا کار ډیر عام دی، او دا داسې لړۍ ده چې له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي. که چیرې چا پور واخیستې، نو بیا هغه ماشومان او بیا د هغوی ماشومان له ځان سره ساتل کیږي. بلخوا بیا هغه ماشومان هم یو ډول غلامان ګرځول کیږي چې له کوره وتښتي او د بلچا لاسو ته ورشي. بیا هغه کسان په ماشومانو باندې کله خیرات ټولوي او کله نور کارونه پکوي، او کله بیا د اوګدو لارو په ټرکونو او بسونو کې د غلامانو په ډول ژوند کوي.
زهرا یوسف زیاتوي چې دوی په زرګونه مزدورکار کسان د خلکو له منګولو را خوشی کړي دي، او د همدې پر غوښتنه په 1992 کال کې د پاکستان حکومت د ګروسو مزدورانو په حق له یو قانون منزور کړي. دا چې د پاکستان حکومت په عملي توګه د خلکو له غلامۍ څخه د رایستلو په لړ کې څه ډول ګامونه پورته کړي دي، زهرا یوسف زیاتوي چې عدالتونو خو په دې اړه مثبت پریکړې کړي دي، خو نورو ادارو همکاري نه ده کړې.
اوس دا خبره مخې ته راځي چې انتظامیه او پولیس تر اوسه خبر نه دي چې د ګرو شو مزدورانو په اړه قانون شته چې څه باندې شل کاله مخکې جوړ شوی دی. نو حکومت خو قانون جوړ کړي، خو تر اوسه یې په صحیح توګه نه عملي کوي.
راپور زیاتوي چې په چین کې 9 لک کسان، په پاکستان کې 21 لک، او په روس کې 15 لک 14 زره کسان د غلامۍ ژوند تېروي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه ورکړي دي.
احمد شاه زمیو دی اکونومیست مجله په خپل رپورت کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډیر خلک د ترګرو د لمنځ وړلو لپاره د پاکستان د پوځي عملیاتو پر ځای ډرون بریدونه غوره کړي. مجلې په پاکستان کې له شمېر کسانو سره خبرې کړې او بیا دا رپورت خپور کړی دی. سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان په ظاهر له یو بل سره په جګړه اخته دي، خو د ډرون بریدونو دواړه مخالفت کوي. پاکستان د حملې د خودمختاري خلاف بولي، خو امریکا بیا وایي د مشکوکو ترګرو پر ضد دا یو موثره وسله ده. شاهین بنری نور تفصیل راکوي.
دی اکونومیست لیکي په امریکا کې قامی سروي ښایي چې ډېر پاکستانیان د ډرون بریدونو مخالف دي، ډېر دا د پاکستان د ملي حاکمیت پر ضد ګڼي او وایي چې ولسی غړي پکې وجل کیږي. نو ځکه چې په اسلام آباد کې د یو سکول منتظمه صوفیا خان د ډرون پر ضد د سلګونو کمپاین کوونکو سره د پاکستان قبایلي سیمو په پولا یو خارګوټي ته ورسېده، نو هلته د ځینې قبایلیانو سرګندونو حیران کړه. د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکي ورته وویل هغه او دغه کورنۍ د ډرون بریدونو په حق کې دي. د بهر ملکی خبریالانو لپاره قبایلي سیمو ته رسېدل ګران دي، ولې په سیمه کې کارکوونکي یو شمېر سړنکار او کارپوهان د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي په قبایلي سیمو کې یو سرګند اقلیت د ډرون بریدونو په اړه هم دغه فکر کوي. دی اکونومیست مجلې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي 10 کسانو سره مرکه کړې دي. په دوی کې ډېر ورته ویلي قبایلي ولس د پاکستان د فوج د عملیاتو په مقابله کې ډرون بریدونه غوره ګڼي. دوی وایي چې په ډرون بریدونو کې عادي وګړو ته زیان نه رسی. د شمالي وزیرستان یو مشر وایي هیڅوک دا همت نه لري چې رښتینی تصویر وړاندې کړي. ډرون هغه وسلوال وجنی کوم چې د بیګونا خلکو په وجنه کې ککړ دي. دی اکونومیست مجله په خپل راپور کې لیکي اگر چې د دې خبرې پوره ثبوتونه شته چې پاکستان پټ په پټا د ډرون بریدونو اجازت ورکړې دي، ولې په ښکارا د ډرون پر ضد جذبات نور هم راګرموي. په 2010 کال کې د ولسي ټولنو استازو او سیاستدانانو د ډرون بریدونو په حق کې د پیښور اعلامیه په نوم یو اعلامیه خبره کړې وه. صوفیا خان وایي هغه وسوم غواړي چې ډرون بریدونو ته د پای ټکی کیښودل شي، ولې دا کار باید د پاکستان حکومت بغیر د بهر د مرستې په خپله وکړي.
لکه څنګه تاسو اوریدل چې اکانومیست مجله وایي په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د امریکایي ډرون بریدونه د فوجي عملیات په مقابله کې غوره بولي، خو بلخوا پرون د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ جوړونکي امریکا ته ویلي چې په ډرون بریدونو کې د وژل شویو لسو وګړو شمیر دې په ډاګه کړي. له مودې راسي چې کله رپورټ تاسو لرمودو راسي دا اوري چې کله یو رپورټ راسي وایي قبایلي سیمو خلک د ډرون بدون ملاتړ کوي، خو بل ورځ بیا بل رپورټ خپور سي چې وایي نه د دې سیمې خلک د بې پایلټ الوتکو د بریدون مخالفت کوي. همدغه خبرو ته په پام سره د امریکا په انډیانا یونیورسيټي کې مو د قانون او جمهوریت په موضوع پی ایچ ډی کوونکی زبیر محسوس سره مرکه کړې ده. نوموړی خپل هم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی دی او په دې موضوع باندې لیکل او څېړنې یې کړې دي. په سر کې هم ځینې وپوښتل چې د قبایلي سیمو د یو اوسیدونکي په حیث هلته ډرون بریدون نو پاړه د خلکو اصل کې نظر څه دی
چې کله د خلک د پاره راغلي او ائی ڈی پیز نو په هغه کې چې کوم مطلب خلک راغلي او هغه سره زموږ ډېر انټریکشن او په هغه ټیم کې د پښور یونیورسيټي د ټیچرز اسوسییشن د پرزیدنت په توګه ما دا هغه سره ډېر مرسته کړې و. نو چې کوم د خلکو سره زموږ انټریکشن شوی او نو هغه همیشه د ډرون اٹیکس او د پاکستان د ایئر فورس او د آرمی د اٹیکس په منځ کې یو فرق کولای او دوی دا قتل یو زړه خزه و چې کوم ماته دا خبره کړې وه زما ته اوس هم یاد دی چې دا راته ویلي چې یاره چې کله دا بنګنه راشي یعنی ډرون اټیک نو زموږ ټول خلک په خپل چې کوم ژوند دی هغه جاري ساتي، ولې چې موږ ته پته وي چې دا مطلب همیشه ګناهګار خلک ولي، خو چې کله د پاکستان ایئر فورس د پاکستان مطلب فوج په کې راشي نو هر یو سړی په تختېدو او ولې چې هغه بیا فرق نه کوي په ګناهګار کې او په بے ګناه خلکو کې.
خو دلته سوال دا پیدا کیږي ځکه چې پاکستان یو ریاست هم دی او ریاست د پاره خپل خود مختاری ساتل دا ضروری وي، او سوال دا دی چې پاکستان په دې کې احتجاج کوي. نو دا خوشکاره خبره ده پاکستان او امریکا یو بل سره اتحادیان دي، نو پاکستان چې کومه د خود مختاری خبره کوي نو خو تر یو حده پورې د پاکستان د خود مختاری خلاف ورزی ده.
د پاکستان خود مختاری خلاف ورزی خدا هم د کنه چې کله د عرب او تاجک او ازبک او ترکمن او چاینیز او سکندینیویان او امریکن او مطلب جرمن او د ټول خلک د دنیا تشدګردان چې کوم دي چې کوم انټرنیشنل سندیکیټ دی د ترستانو او د تراکرو دا چې په کوم وزیرستان کې ناستي نو دوی خو هم مطلب سه پاسپورت او سه ویزې باندې او د قانون او د قاعدې مطابق نه دی راغلي. دلته دغه هم مطلب د پاکستان د لکه زه خپل کلی ته واپس نشم تلی. اخیری ځل چې زه تلی هم نظامات پلار مطلب لکه جنازه وه په 2000 کې په جنوري کې، نو هغه مونږ مطلب د طالبانو نه باقاعده تپوس کړی او د هغې نه مجازه اخیستې وه او بیا مو چې د هغې جنازه وکړه خپل کور ته لاړو نو دروازه راته یو پنجابي طالب خلاصه کړه او هغه راته عربي ویله او د یو عرب زمون په خپل کور کې ناست وو مونږ یو شوال سره وکړه په دوه ورځو رالو واپس. نو اخر دا خلک زموږ په کورونو کې زموږ په کلو کې په کم بنیاد باندې ناست دی، دوی کومه ویزا غشته ده، دوی کوم مطلب پاسپورت لري، نو آیا په دې دا د پاکستان د خود مختاری مطلب یو وایلیشن نه دی؟
نه دا خو ممکنه ده، یعنی زبیر مسعود صاحب دا خبره ممکنه ده تر یو حده څوک اتفاق وکړي، خو سوال دا دی تاسو د لا استاد یې کنه تاسو سپیچډیم پکې کوي د قانوني پلاوه ځخه خو د پاکستان دغه دریز سم ښکاری کنه
انټرنیشنل فورسز دی یا ناتو دی یا امریکا دا د هغه فورسې باقاعده د یو بین الاقوامي قانون لاندې مطلب الته په افغانستان کې نه استینې چې کله اټیک ور باندې کوي د ستاسو کور نه چې کله کانه زی په افغانستان کې مطلب په دې فورس باندې لګي نو اول خو د ستاسو خپل ځمواري ده چې پاکستان مطلب په خپل باندې د علاقې کنټرول کې چې د پاکستان د کور نه په بل چا باندې کانه نه ورځي، او که چېرته د پاکستان حکومت په دې کې ناکام شي نو بیا د بین الاقوامي قانون د هارت پرسوټ د کانسپټ لاندې انټرنیشنل کمیونټي سره او د انټرنیشنل فورسز سره د اختیار شته چې هغه راشي او د هغه لاس ونیسی دا هستری او دا هی کاس دا هی اورګنایزیشن دا هی حکومت چې کوم مطلب اٹیک کوي لګیا دی.
نو اوس دلته یعنی بل سوال دا دی چې ملګری ملتونه چې کوم دی اقوام متحده هغه اوس بیا تازه پروند بیا ویل دي چې په کار دی امریکا چې دغه بے ګناه خلک وشل کیږي په دې ډرون حملو کې، او په کار دی د قانون لاندې امریکا د دې چیرنه وکي او دا چې کوم کار دی دا جسټیفای کی، یعنی دا کار دوی کړی دی، دا سم کړی دی. نو دا خو یو سوال راپورته کوي یا د امریکا په دې دغه باندې چې ملګری ملتونه ورته وایي.
ګوره، د ملګرو ملتو مطلب خبره کې خو زما ور سره اختلاف نشته، او امریکا ته په کار دی چې هغه مطلب برته ثابته کی چې ورته جسټیفای کی چې دوی ولې کوي دا. مسله دا ده چې د پاکستان حکومت د پاکستان جرنالستانو ته او د انټرنیشنل جرنالستانو ته دا اجازت نه ورکول چې په دې علاقه کې لاړ شي. سوال پیدا کېږي چې اخر ولې دوی داسې کوي. زما خو مطلب چې څوک هم دا خبره کوي چې مطلب معصوم خلک پکې ووژل شول، زما به اولی سوال د هغې نه دا وي چې ستاسو سره څه سورس دی د دې انفارمیشن، د دې معلوماتو چې پکې مطلب معصوم خلک ووژل شول، ولې چې سټنډرډ آپریټینګ پروسیجر دا دی چې دوی مطلب څوک هم نه پرېږدي هغې ځای ته چې کوم ځای کې مطلب د ډرون اٹیک شوی وي، او د طالبانو اغیز ته د عام خلکو نه پرېښودلو وجه هم دا وي چې دوی دا نه غواړي چې خلکو ته دا پته ولګي چې اصلي پکې څوک وژل شوی.
د امریکا په انډیانا یونیورسټي کې د پی ایچ ڈی زده کوونکی او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی زبیر مسعود چې پر ډرون بریدونو یې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره لیده کاته کوي. دا لیده کاته د دوري برخه ده چې څلور ورځې به په امریکا کې ایسار وي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره به ویني، او د دې ترڅنګ له یو شمېر نورو چارواکو سره به هم لیده کاته کوي. نور تفصیل مو په مشال لا همکار زخه خسي
سوېلا. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوم دی هغه بعد سبا نه د امریکای په څلور ورځنی دوره واشنگتن ته ځي. د پاکستان د خارجه دفتر د وینا تر مخه د څلور ورځنی دوره کې وزیر اعظم نواز شریف د امریکای صدر باراک اوباما نه علاوه نور چې کوم د امریکای نائب وزیر صدر دی جو بایدن هغه او دغه شان د کانګرس نور غړو سره به ملاقاتونه کوي، او په دې ملاقاتونو کې به د انسداد ترهګرۍ نه علاوه د پاکستان د معیشت او توانایي بحران او دغه شان نور په مختلفو مهم معاملات چې کوم دي په هغه به د امریکای صدر باراک اوباما سره ملاقات خبرې اترې کوي. په دې وروسته به بیا هغه نواز شریف چې کوم دي هغه د کانګرس غړو چې کوم دي هغه سره به ملاقات کوي، او نائب صدر سره به هم ملاقات کوي، او هغه سره به په مختلف موضوعات چې کوم دي هغه به خبرې اترې کوي. دغه شان د پاکستان امریکا بزنس کونسل د طرف نقد کړی شوی او تقریبا به هم چې کوم دي هغه کې وزیر اعظم شرکت کوي، او په هغه کې به لکه د امریکای چې کوم الته تجاران دي هغه سره په پاکستان کې تجارت په حواله سره چلته موقع لري زیاتی دي، او هغه راشي او دلته تجارت کوي، په دغه موضوعاتو به هم خبرې اترې کوي. نو نواز شریف دا دوره چې کوم ده څلور ورځنی دوره دا به د سبا نه شروع کیږي، او د راتلونکي چهار شنبه پر ورځ یعنی د بوت پر ورځ به د امریکای صدر باراک اوباما چې کوم ده هغه سره ملاقات کوي.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا د امریکای د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره ویني، او بیا به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم په دې دورې په دوران کې ویني. خو دلته به د افغانستان موضوع هم د بحث یو د مرکز د منس ټکی وي، او هم په دې ترس کې د مشال ریډیو خبریال د عوام نیشنل پارټي له مشر اسفندیار ولی خان سره برکه کړي، او هغه دا ویلي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید په ګډه د 2014 کال وروسته یو واضح تګلاره جوړ کړي. په سر کې زموږ همکار پښتنه ځینې کړي چې آیا د پاکستان او د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره امریکا او پاکستان او نور چې کوم ګوندونه دي هغه څه کولای شي. دغه جواب
مون خدا وخت سره چغو اوسم دا و چې تر کومه په مملکت د پاکستان مملکت افغانستان دا دواړه مملکتونه کینني، او دی په شریکه د 2014 لپاره یو ستراتیجی داسې ستراتیجی جوړ کی چې هغه کې بالکل سنی تکاسپینا ٹرانسپیرنٹ اسٹریٹجی بھی آگا اسٹریٹجی و بیا سیاسی ڈلی اور سول سوسائٹی مجبور ہے چاہ بدی بیا منی دک یو طریقہ دا چپ دک کے طریقہ باندھے منگ دا تباہ نہ بچ کی دیشو فرض کرنا چاہتا خیالی چ افغانستان پیاواز افغانستان دے مسئلے حل را پیدا کولی شی سوال نہ پیدا کی، اور کدر چاہتا خیالی چ پاکستان پیاواز دے مسئلے حل را پیدا کولی شی سوال نہ پیدا کی.
پختنو مشران دا دوار اور اخو کم مشران دا پختنو خاص کر پختون کام پرس گندونا دیبا سکردار
ادا کردار تو ایک انا کو را کردار خود دو کردار دی میڈیا کے
یو مخصوص ټوله چې هغه وی چې دا ریسپانسیبل بنیادی ذمہواری شته دا قوم پرستو مونږ ورته دا وایو چې بنیادی مسله چې دا او ذمہواری چې دا د مملکتو ده دا دواړه مملکت د کینی ډیر په شریک یو دا عمل راکی د قوم پرست جماعتونو بیا فرض دادی چې دی هغه پالیسی لا اونرشپ ورکی او هغه د مخکې بوسی
ځکه چې تبادله شروع شوه دا برادر یا نور طالبان کوشش
کوي برادر خو طالبان وی چې نه خوشش شوه اوس مونږ په پته نه پیګو زمون وزیر اعظم صاحب هم امریکا کې وې خوشش شو او دغه سرچا جزیز چې خو هر وخت لګي وې خوشش شو طالبان وی چې نه دی خوشش شوه او هغه کراچۍ کې په یو په قول طالبان ته وی چې کراچۍ کې د ایس ای یوسف هاوسټل په هغه کې هغه باندې او هغه دی دون ټارچر کړی چې هغه اوس په دې پوزیشن کې نه دی په دې وجه پاره د خپل خاندان مور سره ملاقات کنه پریږي ته طالبانو دغه کلیم دی تا د وچې دی وی چې موږ پریخره اوس نه ته تاسو د کولې شو نه زه تاسو د کولې شم چې کوم رښتیا دی او کوم نه دی
دا سه بیان نه بد اعتمادي نه
نو بد اعتمادي خود پیدا کوي بد اعتمادي خود پیدا کوي په دې چې زه تاته دا وایم چې رته تا پلانې قدم کته واغې شنو دا زمو د دد په دښمنه کې بل کیمرا شو سو فرق وشي کې دي چې موږ یو امان ته لاړ شو د مملکت وزیر اعظم وایي چې ما پریږو زما وزیر خارجه وایي چې ما پریږو حکومت افغانستان وایي چې نه لري پریږي او طالبان په خپل وایي چې نه لري پریږي نو باید ته ما دي شوکو باید ته ما دي نشو
د پښتنو په خوره د غوینه تویدل اوس هم جاری دي په ترخه غره پیخ راځي حکومتونه بدل شو د نوې حکومت پنځم یاشتې شوې سو وجه دا
کم اس کم دا خو درته ثابت کړ کنه چې دا زمونږ د وجه نو که زمونږ د وجه وي نو بیا خو چې موږ د حکومت نو وته نو په تاسو به ختم شو کنه او مقاصد نور دی مذاکرات کول خو د مرکزی حکومت کار دی آیا په دې خوره باندې امن راوستل او زما د صوبې د لاینر ذمہواری په دې صوبې حکومت دا او په دې صوبې حکومت نه دا دا یاران چې دي د ټول شیلی او په مرکزی حکومت ورچی حالانکه لو ان آرڈر خلا اس کو 18th امینڈمنٹ را کے ڈیر اختیارات صوبے تر حال خدا گئے نہ مخ کے ہم د امن و امان مسئلہ چونو دا صوبے حکومت کار دے نہ مرکز کار نہ دے لگا اس پر خوب من دا وچیر پیخور یو جزیرہ دا پیخور نہ بر حکومت رت نشتا نہ دا پیسہ خانے واقع چو شو دا چرچ واقع چو شو نو اس خدا ما خیر چا جزیروم نہ دا پاتی تو پخپل دا دا علاقے پیمانے ورا ما خام نہ پاس بت پکوہاٹ روڈ لاش پکوہاٹ روڈ ہر ما خام ٹریفک بنشی اور دا طالبانو گچ پہ شروع ہوشی پاور سے کروڑ باندې باقی دا غی عرب شپګشت کوي دغه ځکه سړی دا تاسو کې چې دغه پسې رنګ روډ پسې خوځنه ما شریف او چودرین سر کو نشی راته کنه
خبر او دغه صوبایي حکومت ولې انکار کوي
چې دا څه نشته نو چې تاسو څه نشته نو بازار خو پرې د خپل وزیر جنازې له دی ولی نشټلې چې حالات بالکل نارمل دي نو د دې وزیر جنازې له خوده لار شي کنه ګوره د دریم ایم پی ایش ته په ایمان وایا د یو ایم پی ای جنازه کې ته دی لیدلې دي سو نو چې حالات نارمل دي او تل دې دې په ډیرو کې نه هسته ګوره دا لکه افسوس خبر اتا تا چې وزیر اعلی په ډیرو کې ناش هغه جنازه لاله
دا عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان یعنی پخوانی مشر خو اوس یو بل مشر راغلی دی خو پخوانی مشر هغه د مشال ریډو سره ځانګړي خبري کولې د پاکستان سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر اصرار ګندپور وژنه غندلې ده اصرار ګندپور د اختر په لومړۍ ورځ په ډیر اسمر خان کې په ځان مرګ کې بریټ کې پناه شو د خیبر پښتونخوا سینر وزیر سکندر شرپاو د نوموړي د وژنې د غندل پر وخت مشال ریډو ته ویلي چې باید د ترګرو په ضد حکومت له لوري په جوړیدونکو پالیسی کې د پښتنو شاخ واوریدل سي د مشال همکار رپورت لري
دا پښتونخوا وزیر اعلی په شمول د صوبې بیلابیلو سیاسي مشرانو وزیرانو او د اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر اسرار الله خان ګنداپور وجنه په سخت ټکو کې غندلې ده او د مرګ د صوبې په سیاست او پارلیمانی چارو کې یو لوی زیان بلل دي سردار اسرار الله خان ګنداپور چې پرله پسې په دریم ځل د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي اسمبلی دریم او د کابینې اړمبې غړی چې تر هغه په خوکه مل شو هغه د یو رسمي پټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت د ډیر اسماعیل خان د کولاچی تحصیل نه د اسمبلی غړی منتخب شوی او بیا وروسته د تحریک انصاف ګوند کې شامل شوی چې دا قانون د وزارت قلمدان سره سره ورته د پارلیماني چارو ذمہواری هم سپارل شوی و د پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی عنایت الله خان ګنداپور زوی اصرار الله ګنداپور د دې نوړاندې د پاکستان پیپلز پارټي شیرپو په ټیکټ د اسمبلی غړی جوړ شوی و د پښتونخوا سینئر وزیر او د کامی وطن پارټي صوبائی چیئرمین سکندر خان شیرپو د اصرار ګنداپور مرګ د صوبې د پاره یو لوی زیان بلل دي او ویلي دي چې اصرار یو ښه پارلیمنټیرین په آئین او قانون پوها او شریف سیاستدان او
د پاکستان طرفه دا مت کو پختون قوم دې قربانې ورکړي او اوس په کار دی چې دا نوې کوم سټریټیجی جوړیږي د دې مسلې د حل لپاره پای کې د پښتنو یو موثر آواز ورکړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله د عوامي نیشنل پارټي مشرانو او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو د اسرار ګنداپور مرګ په سختو کې غندلې دي او بیا په صبح کې د واګمن ګوند مشر عمران خان او وزیر اعلی پرویز خټک د کولاچې چودنې د پلټنو امر کړی دی.
تاسو مشال ریډیو اوري او بخښنه غواړو دا ریپورت تاسو په منځ کې واوري دی پریسو پرمنه واوري دی خبرال پراتلونکي خبرونه کې به واوري یا اوس هم لسنې بجې سوي دی اسرار علي مومن به د خبرو نوټ لنډې وړاندې کړي.
ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا له اتوار په ورځ په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه څرګندېږي چې شریف به د شروع یا چهارشنبه په ورځ له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان ترهګرۍ په مخنیوي په ډرون بریدونو د پاکستان په اقتصادي پرمختګ اهم خبرې وکړي. ملګرو ملتونو له امریکا غوښتي چې د هغه ولسي وګړو شمیره په ډاګه کړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد په ډرون بریدونو کې په ممکنه توګه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي ریپورت جوړونکي بن ایمرسن ابتدایي ریپورت وایي د معلوماتو له مخې ښکاري داسې چې په پاکستان، افغانستان او یمن کې په دغه قسمه ډرون بریدونو کې کېدای شي څه باندې 350 ولسي وګړي وژل شوي وي. د وامي نیشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان تور لګولی چې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله په پیښور کې وسلوال طالبان په سړکونو ګشتونه کوي. نوموړي دا خبرې پرون له مشالې ډو سره په ځانګړو خبرو کې کړې دي. د جنکو د تعلیم فعال ملال یوسفزئی پرون د لندن په بکینګم ماڼۍ کې د برتانیا له ملکې سره وکتل. 14 کلنې ملال ملکې ته وویل چې غواړي د نړۍ په هر برخه کې د ماشومانو له تعلیم سره خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جی جانسن د امریکا د کورنۍ امنیت د مشر په توګه ونوماوه. که د امریکا مشرانو جرګه د تایید کړي جانسن به د سرپرست مشر ران بیرز ځای ونیسي. امریکا د ناټو ملګری هیواد رومانیا سره یو تړون وکړل. د دې تړون له مخې به په تور سمندر کې هغه امریکایي پوځیان له یوې اډې ګټه واخلي چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې پرون په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو راپورونو له مخې دوه عام وګړي وژل شوي او 4 نور جوبل دي. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو دوه اړخیز سندونه لاسلیک کړي. ټاکل شوي په همدې موخه د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د ګل په ورځو په رسمي سفر تاجکستان ته ځي. او لبنان وایي د دغه هیواد هغه نه اشیا چې په شام کې له یو کال راهیسې برمته شوي وو خوشې شول.
سرار علمومن زخمون د خبرونو لنډې سو اوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکاري نن دې ته کتنه کړې ده چې د پاکستان خبرونو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي چې غټ اختر په موقع د خیبر پختونخوا د قانون وزیر په خودکش برید کې وژل شو. چې ذمہواری انصار المجاهدین نامي یو تنظیم قبول کړی دا. ادارې وایي چې دا تنظیم د تحریک طالبان پاکستان حصہ نه ده، خودي سره الحاق ضرور دی. او تحریک طالبان مشر ولې دا اعلان هم کړی دی چې د سره الحاق شوی تنظیمونه هغه وخت پورې ترهګرۍ کاروایانو له آزاد دي سو پورې چې پاکستان حکومت او طالبان ترمنځ باقاعده جنگ بندي نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا ګڼل غلط نه وی چې ترهګرې د تاسو کاروایي کې به ورته تحریک طالبان پوره تایید حاصل وی. ادارې مخکې کې چې تحریک طالبان او د سره تړلې نور تنظیمونو نه د پاکستان ولسی یو غټ شمیر امید ساتلو چې ټولګوندیز کانفرنس په فیصله به د دوی رد عمل مثبت وي او مذاکرات له به ماحول سازګار جوړ شي. ادارې وایي چې خود ملک د مذهبي مشورولې د اپیلونو باوجود طالبانو او د سره تړلې تنظیمونو له اړخه د ترهګرې د کاروایانو سلسله بند نه شو. ادارې زیاتوي چې ضرورت د دې خبر دی چې یو طرف ته حکومت عمران خان مطالبه مطابق خبرو اترو له فوري اقدامات وکړي او بل اړخ ته طالبانو قیادت له هم پکار ده چې ناقابل عمل مطالباتو نه دی ډډه وکړي، ځکه چې موجوده حکومت د امن حاصل لپاره خپل پوره کوشش کوي او کدا سنونو حکومت له نور لارې استعمالولو په ځای به بل هیڅ لار نه وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې هند پولیس له اړخه په لاین اف کنټرول د ډسبندې خلاف ورزي سلسله مسلسل روانه ده. ادارې مخکې لیکي چې په کنټرول لاین د دواړو ملکونو ډی جی ملټري په هارت لائن رابطه هم شوی ده او په ډسبندۍ عمل درآمد یقیني جوړولو باندې اتفاق هم شوی دی. ادارې وایي چې هند سیاسي مشورولې له اړخه پوځ اشاره ورکول د هغې به د سیاسي مهم حصه ضرور وي، خو داسې سنګینه غلطیانو نه سبق هم دواړه ایټمی ملکونو ترمنځ کشیدګی نور هم زیاتېدای شي او لږه غلطي هم ټوله منطقه تباهۍ سره مخامخ کولی شي. ادارې سیاتوي چې د هند مشر ولیله په کار ده چې اغوی هند پوځ داسې کاروایانو نه منی کړي که څه غلط فهمي وي نو هغه دې لرې کړی شي. ادارې اخره کې لیکي چې دواړو ملکونو دې د خپل ولس په مفادو کې جنگ او اشتعال په ځای امن او دوستۍ لاره خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د هدفي وژنې پر ډرون پروګرام کې د امریکا کامی امنیتي اداره ان اس اي لاس لري چې ورسپانه ته ترلاسه شوو دستاویزونو په بنیاد دغه لیکنه کړې ده. بلخوا اف پی خبري اجنس په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د څرګندونو خبر راخستې دي. مقالی له ملیحه مرزاد اور.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د اوسامه بن لادن نږدې ملګری حسن ګل چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے ته پټ مهم معلومات ورکړو د پاکستان په قبایلي سیمو کې پر ډرون برید کې وژل شوی دی. د دغه معلوماتو سره د القاعده د مشر په موندلو کې د سی آی اے مرسته وشوه. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت کله هم په ولسي کچه د حسن ګل د وژلو اعتراف نه دی کړی، خو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته د امریکا د کامی امنیتي ادارې ان اس اے پخوانی کارکونکي ایډوارډ سنوډن لخوا ورکړل شوی دستاویزونه په اکتوبر 2012 کې د حسن ګل د وژنې تصدیق کوي او د هدفي وژنې پر ډرون پروګرام کې د ادارې د لاس لرلو خبره څرګندوي. ډرون پروګرام د ولسمشر باراک اوباما د ترهګري ضد ستراتیژي یوه مهمه نقطه ده. ورسپانه لیکي د امریکا کامی امنیتي اداره ان اس اے پر انټرنیټي بریدونو انحصار کوي چې امنیتي ماهرین ورسره بلد وي، بیا ډېر پکې د ایجنسۍ لخوا د جوړو خاصو سافټویرونو استعمال کوي. ورسپانه لیکي د دغو حربو سره ان اس اے په لوی تعداد کې د ډیجیټل معلوماتو د ترلاسه کولو جوګه دي. دغه کاروایی په خاموشي سره د مشکوکو کورونو خلاف ترسره کیږي او زیاتره په زرګونو میله لرې ماهرین یې په خپلو دفترونو کې په ناسته ترسره کوي. بلخوا ای اف پی خبری ایجنس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د زیارت په ورځ په دې خبره ټینګار کړی دی چې د 2014 وروسته له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته په هیواد کې پاتې کیدونکو امریکایي سرتیري به د واشنگتن تر واک لاندې وي. خو تیرونه د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د دوړ اخیزه امنیتي تړون په حق له خبرو وروسته کیری یو وار بیا د خبره رد کړه چې له داسې ګام سره به د جرم کولو په صورت کې امریکایي پوځیانو ته لکزا معافي ترلاسه شي. ایجنس لیکي امریکایي پوځي رابرټ ویلز چې په مارچ 2012 کې د 1800 افغان کلیوالو په وژنې تورن وو، د روان کال په اګست میاشت کې په واشنگتن کې یو پوځي عدالت ورته د عمر قید سزا ورکړه. هغه به د وعدې په بنیاد په مشروط ډول خوشې کېدی هم نشي. جان کیری ان پی آر ریډیو ته وویل چې داسې باور لري چې افغان ولس او پارلمان به د تړون ملاتړ کوي. داغه په خبره یقین لري چې دوی په دې پوهیږي چې دا موافقه د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې دا نه یوازې د امریکا بلکې نړیوال ملاتړ ته هم لاره برابروي. واشنگتن غواړي چې په راتلونکو هفتو کې دننه د کابل سره امنیتي تړون لاسلیک شي چې دا ډول د نیټو پوځي ائتلاف په دسمبر 2014 کې له افغانستان نه د 80,000 پوځیانو د وستلو پلان جوړ کړل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سمزو افغانستان ته. په افغانستان په مرکز کابل کې پرون په یو ځانمن کې پریت کې د ورستوي ریپورتونو لمخې دوه تنه ولسی وګړي وژل شوي دي، څلور کسان ټپیان دي چې دوه ماشومان او دوه ښځې دي. د برید دفتر بهرنیو ځواکونو یو اکمالاتي کمپ ته نږدې د دغو ځواکونو یو پیسو کتارو. سالم احمد صالح زخه تفصیل اور.
د کابل امنیه قومندان وی د تیر مازیګر ځانوژن کیبریت موټر بم چودنه وچی، چودیدونکو مواد په یو تیز رفتار موټر کې ځای پر ځای سی وو. جنرال ظاهر تر حمله وروسته د پیښه په ځای کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل د برید هدف د ګمرک په سرور لار کې د گرین ویلیج په نامه د بهرنیو ځواکونو یو لوجستیکی او اکمالاتي کمپ وو.
منظور از انتحاری همین کمپ بوده.
د انتحاری هدف دغه کمپ وو. دغه کمپ تر ډیره اکمالاتي او لوجستیکی کارونه کوي. په داسې وخت کې چې د خوشیو جشن او اختر ورځ دي، دوی ملکی خلک په نشه کوي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د برید هدف تر کمپ د باندې د بهرنیو ځواکونو یو پوځي کتار وو. عیني شاهدان وایي تر ځنوژن کې برید وروسته د ډزو ژغونه هم اورېدل شوي او د پیښې له ځایه لمبې پورته کېدې. د پیښې په ځای کې ځینو کسانو د ازادي راډیو له خبریال سره د خپلو سترګو لیدلې حال شریک کړ.
را روان دوکان پلو دغه انفجار आवाज مو اوریدو مو ته لیدل دی جو لمبه پورته شو
نور ګردونه او چې شي نه کار دل مونږ ډار دغه خونه را نه دا اوس مونږ ته دوکان واس پاتې او اوس مونږ راغلو
نو ممران د ګمرک ساحه اوسیدونکو د نه مینای وخت چې مونږ دلته وروره کور کې چې بیرون را وتلو غد څه خو بسترګو چې مونږ ته نه ښکارې بعد حال چې را وته تقریبا یو لس منټ آیا زیاتو کم بعد لا غینه پولیس راغله پلا می ولاین پیاده د ځای پورې د کور نه را منډه کړې
وسلوولو طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او بهرنیو ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده د ناتو تر مشرۍ لاندې ایسف ځواکونه وایي چې په دې برید کې دوی ته تلفات نه دی اوښتي د خبري اژانسونو په حواله په گرین ویلج کمپ کې د اروپا د ډیپلوماټیکو ادارو د کارکونکو د نورو هیوادونو د اتباعو او د ملګرو ملتونو د مامورینو کورونه دي پر دې کمپ د تیر میلادي کال د مې میاشتې پر دویمه هم یو ځنوژونکی برید شوی و چې یو شمیر افغان امنیتی ساتونکي پکې وژل شوی و
جرمنی د پنځمه پورس په افغانستان کې خپل سفارتخانه تړلې ده په برلین کې د جرمني چارواکو د فرانس پرس خبري اژانس ته د سفارت د تړلو د خبر تصدیق کړی دی تفصیل ویل عصمت سروان وورو
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په افغانستان کې خپل سفارت بند کړی دی خو دغه وزارت په دې اړه تفسیر ونه کړ چې په کابل کې خپل سفارت د جدي امنیتي خبرداري لکبل بند کړی دی په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی له فرانس پرېس خبري اژانس سره په خبرو کې د ویلت ورسپانې راپور تایید کړ ویل دا خبره سمه ده چې په کابل کې زموږ سفارت حاضر دمه بند دی ویان په عین حال کې د ورسپانې د راپور په دې برخه تفسیر ونه کړ چې سفارت له تیرو څو ورځو راهیسې وروسته له دې بند کړی شوی چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې بی ان ډی ورته خبرداري ورکړ چې د سختریزو له لوري پرې د تیرورستي حملې خطر شته ویلت ورسپانی لیکلی د دوی له معلوماتو سره سم د جرمني استخباراتي ادارې په ورستیو کې د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې په کابل کې د سختریزو لخوا د جرمني پر سفارت د حمله خطر شته ورسپانه زیاتوی د حمله د احتمال نشي قوي او جديدي جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4000 پوځیان لري چې د شمیر له نظره د ناتو تر مشیلاندی په نړیوالو پوځیانو کې له امریکا او برېټانیا وروسته تر ټولو زیات دي جرمنی له افغانستانه خپل پوځیان راتلونکي کال باسي
اسمت سروانو پښتنه دا راپورته کیږي چې د افغانستان اوسنۍ شرایط په کتو سره د جرمنی دا ګام د څه څرګندوي کوي په کابل کې د مشال ریډیو خبريال د دې پښتني جاج اخیستی دي
زینی افغان کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل کېدل او هغه هم په اوسنوي حساسو شرایطو کې د افغانستان حاکمیت تر پښتنه لاندې راولي افغان کارپو او پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي دا مسأله په سیمایزه او نړیواله کچه د افغانستان حیثیت ته یو لوی ضربه ده خغلی سیدی د جمع پورز ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع کې د لشي د هیواد په سیاسي امنیتی او اقتصادي چارو منفي اغیز وکړي
په اوسنی حالات کې د سفارت راول کېدل د افغانستان او افغان حکومت حیثیت ته په ملي او نړیواله کچه یو گزار دی کله چې د یو هیواد سفارت فعال نوي ډیپلوماټیک تګ راتګ نوي اړیکې نوي طبي خبره ده چې د حقوقي سیاسي اقتصادي او پوځي مرستې له خوندونو سره مخ کیږي او افغانستان له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي
د افغان کارپوهانو ترمنځ دغه اندېښنې وروسته له هغې پیدا کیږي چې د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې په کابل کې خپل سفارت تړلی دی د راپورونو له مخې جرمني د هغې هیواد د استخباراتو په اشاره په کابل کې خپل سفارت د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله تړلی د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت او په کابل کې د جرمني د سفارت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې ځینې نور کارپوهان بیا د جرمني پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې د سفارت د تړلو موضوع یې باید له افغان حکومت سره همغږي کړی وای افغان څېړونکي متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني دغه خپل سره اقدام د افغان ځواکونو او عامو خلکو په روحیه بد اغیز کوي
دا ډېر منفي اغیز لري او منفي اغیز دا ده چې هم روحیه د افغانستان د امنیتي ارګانونو ضعیفېږي هم د خلکو په منځ کې یو ترس راب او تشویش پیدا کوي دا خود په خود د دواړو ملکونو ترمنځ هغه روابط او صمیمیت او اړیکې مخ په کمال وړي نو که چېرې احیانا دغه وره دا مسله چې وایي کدی د افغانستان حکومت سره افغانستان خلکو سره مشارکه وله دا هم د دوستی نه خو هم د اعتماد نه خو هم د دوستی د تداوم نه خو
جرمني له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو له ډلې څخه دی چې په تیرو کلونو کې له دې هیواد سره په اقتصادي پراختیايي او امنیتي برخو کې مرسته کړې افغانستان تیر کال له جرمني سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ که څه هم د دوی د سفارت تړل کېدو دا اندېښنې پیدا کړي چې ممکن جرمني له افغانستان سره خپلې اړیکې کمې کړي، خو جرمني چارواکو له دې وړاندې تل له افغانستان سره د مرستو په دوام ټینګار کړی. د هیواد ویلي چې ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شپږو یا اتو سو په شاوخوا کې عسکر هم پرېږدي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تاسو مشال ریډیو ری او سم راځي د خبرونه واورو د باختر ستوري. د باختر ستوري خبرونه تاسو ته بازومت عبید وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو موسیقۍ په ګرم او سوړ بازار یو رپورت وړاندې کو، بیا به د سوتنو ننګرهار میشتو شاعرانو یو مشاعره ولرو، او په اخیره کې به د خبرونې زولې د یو ځوان سندرغاړي په مرکه سره راونغاړو. لومړی رپورت درازو. سکل چې په وړو کې اختر کې د پښتو موسیقۍ کومي کیسټي او سی ډي غانې د پیښور او خیبر پښتونخوا نورو ضلعو کې بازارونو ته رسیدلې وي، نو ورسره سم ننګرهار او یو شمېر نورو پښتون میشتو ولایتونو ته هم رسیدلې وي. دا چې په تیر اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه وو، په جلال آباد او پیښور کې مو لزنو کیسټ پلورونکو سره خبرې په دغه رپورت کې راټولې کړې دي. دا سندره د جلال آباد خار تالاشی چوک ته سیرمه له یوې کوسی نه راوځي، چرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي دي. په تیرو دوو میاشتو کې د پښتو د بیلابیلو سندرغاړو نوي البمونه بازار ته راغلي چې د دوکاندارانو په وینا ځنو یې ښه بازار هم موندلی و. دا چې جلال آباد ښار ته د پښتو موسیقۍ کوم نوي البمونه رارسېدلي وو او کوم یو یې ښه بازار موندلی، یو تنکی سټ پلورونکي مشال راډیو ته وویل.
زما نوم جواد دی، د جلال آباد ښار د کابل پلازې د سمی سیټي سنټر یو تن کارکوونکی. هارون باچا ولس جانان کا د کرن خان، ګلپانی، برلی، سمدی، رحیم شاه، ساسوار، نیلو او داسې نور سندرغاړو البمونه بازار ته راغلي. تیرو کلونو په نسبت بازار ښه و. مخکې به کرن خان او داسې نور سندرغاړي خلکو خوښول، اوس فعلاً په اوسني بازار کې د هارون باچا ولس جانان کا پروګرام چې راغلی و دا ډېر زیاتو چلېد، ډېرو خلکو خوښ کړ.
خو یو بل تن بیا وایي چې ډېر خلک ترې د پښتو د سیمه ییزې موسیقۍ کیسټې غواړي.
محمد فهیم سالمزی، خیوال میوزیک سنټر مسؤول اوس په دې ورځو د میدانی سازونه لکه نواب سید محمد او گلو بنگی، نغمه او منگل عبدالله مقری، دا شاندې خلق خو خیر
خوانه کلچر او خوانه موزیک بیر دراواچې خلکو.
هارون باچا د ماستر علی در د کرم خان نه دا هو ډیر وزي پدې چې دیو خېټه پیګي پادوش گل پانا او شاه سوار رحم شاه، دا خو دې چې دی لکه نه مینا صلی الله برکوم یو الکی یو ګوري دا نو چې ما نومره د تواس دا چې دی ان عام خاص خلق خو خیر.
او یو بل تن کې صرف لورون کې به د سوړ بازار نه شکایت کوي، وای چې کارو بارته د موبایلونو میموري او سخته صدمه رسولې ده.
زمرم فرهاد ده، برادران سیده ها تمون کاروبار دلته خو یو کم پدې ده چې لاندې دا زیاتر کمپیوټر والا ده چې یو نو فلم راځي میموري والا چې ورته ورکی پلس روپی یا 15 روپی ورته هغه فلم اچي، او دلته خلک مونږ هغه فلم نه چاغه سم دي دانه دانه نه خرچ شوی. در دکاندار مخ کې سلور درې ناز دي دا کمپیوټر والا 500 ورته ورکی مکمل شپاره جیبی ده ټکی.
کپه جلال آباد کې کیسټ پلورون کی تر یو حد لخپلو کارونو راضی دی، نو پیښور کې د اوډین میوزیک سنټر چې د ډیرو سندرغاړو کیسټي او سی ډي ریلیز کوي لخپل کار نه راضی نه دی. د اوډین میوزیک سنټر یو تن مسول زیارت ګل مشال راډیو ته وویل.
بازار سے گزارا حال ہو بس ریپیڈی طرف سن ویسے ہوگا نا لگا جکم کے سڑ بانے کم خرچ ہوں بادشاہ کے سڑ درے لاکھ روپے بانے دا اسی کرن خان کے سٹ امداد سے 3.5 لاکھ روپے بانے ہو کے سٹ کی اور بازار نہ ریکوری آگا نہیں کی لگا پیسے آگا نہ رہا برابر ہے بٹ اکثر لم سردار یوسف زے کڑے ہو بادر زیب ہو اور یو دو خیبر میں مکس ہو اور یو دو فلم اور بالا ہو جی پختی سیڑھیا نے سر آگے لی دیو کیسٹ لانے جا رہے کراچی اگر یو کمپنی نے پاگے مرا شیگا نہ اکثر نہ
خاص خلک وړي.
کابلی بازار کې احمد زیا میوزیک سنټر چې د خیبر پختونخوا د جنوبی اضلاع او د افغانستان د خوست د سندرغاړو کیسټي او سی ډي ریلیز کوي او په عمده توګه یې خرڅوي. یو تن کیسټ پلورونکی چې یاد میوزیک سنټر ته د کیسټو اخیستو لپاره ورغلی و مشال راډیو ته وویل.
نوم یې اسرار دی او یو خامو سنټر دکان دی د کیسټو. او موږ تقریبا د افغانستان د دار سندرغاړي ملاګیا شو پیندا شو ولکیا شو لکه کوم دی د افغانستان د زاړه سندرغاړي د مکمل موږ سره موجود دی. کوم پہچان چې کوم دی وسان دکان هغه په هغه شي باندې دی کنه. اوس ورته راغلی د اختر د نوي پروګرامونو مزید دکان ته راغلی بنو میرام شاه د دې علاقې کیسټ کوم دی دې ته راغلی چې نوي کیسټ راغلی هغه بس تر خو اختر د پاره وو.
کیسټ پلورونکي وایي چې کاروبار یې په امن پورې تړلې او چې خلک لږ هم په امن باوري شي نو د دوی کاروبار ورسره ښه کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې په جلال آباد ښار کې تر سلورو پورې هفتواری ادبي غونډې جوړیږي چې د کره کتنې تر څنګ پکې مشاعره هم یو لازمي جز وي، خو په ننګرهار کې چې څو تنه شاعران چیرته هم سره راټول شي یو بل ته شعرونه وایي. له همدغسې یو بنډار څخه مو درته د شعرونو خواږه په یو رپورټ کې راټول کړي دي. شیر حسن کمل جی ته د زنو خلکو په ملګرتیا کې لګټي تاوان ډیر ښکاری.
تل می پوخ کو چې گریوان ډیر دی دا برکت می د جانان ډیر دی
ډیر کنه.
سخت چې په کلی کې گزران ډیر دی سخت چې په کلی کې گزران ډیر دی د بمبار هر ورځ امکان ډیر دی. او د زنو خلکو ملګرتیا کې مونږ ته په خده لګټي نه تاوان ډیر دی. مهربانی د زینو خلکو ملګرتیا کې مونږ ته په خوده لګټي نه تاوان ډیر دی. ابي سي مقصد هر شیبه خپل واده ماتوي ستا کمال زه تا ته حیران ډیر دی.
سادلا جان پترت خپل شیندلې وجود له آینې څخه غواړي.
ما تکړه ما شوم زری زری ورته ولاړې ما غواړم وجود له آینې
ورته
ولاړې ما دې سره لټولې کمزوري ما تخپل زور خي زه سره لټولې حوصلې ورته ولاړې ما خاور استا په یاد حسن او مینا باندې اړوم سپارم دا یاران په حاضرې دی حاضر دی پوی نشم فطرت خو په تیر اخر کار شم دا جب حادثې ورته ولاړ یم.
ضیاءالدین همت مل لسترګو بیا د جانان تصویر خوېږي.
د ژوند هر لحظه به د زړه کتاب کې لیکم د هغه شپې کیسه به د زړه کتاب کې لیکم او څه چل دی چې لسترګو د تصویر زما خوېږي دا لویه حادثه به د زړه کتاب کې لیکم او خوږې خو پکې نشته بس ترخې دي زه حیران یم. مننه عابد صاحب خوږې خو پکې نشته بس ترخې دي زه حیران یم چې کومه خاطره به دې د زړه کتاب کې لیکم او چې هر مهینې ولولي او ښه بازار پیدا کړي دا څنګه سریزه به دې د زړه کتاب کې لیکم او تر پایه به د مینې لیونی ځان سره ساتي د سترګو تلوسه به دې د زړه کتاب کې لیکم.
ایرپان الله بیدار په خپل شعر کې له اختر سره ډېر امیدونه تړلي دي.
وسلې به وغورځو ګرانه چې اختر راشي جګړې به ختمې کړو جانانه چې اختر راشي چې لږ په زوره زوره بیا دې رو کې وخندېږو کډې دې وتړه خفګانه چې اختر راشي د دیدنونو بارانونه لږ را وروه غېږې دې خلاصې کړه اسمانه چې اختر راشي بیداره دا وارې که راغلې نو قسم کومه پرې به دې نږ د ملفانه چې اختر
راشي.
او په ایمل مړوند بیا د اختر شپه ډیره اوږده شوې ده.
یا پوخ کوم رڼا د اختر شپه ده،
یا
پوخ کوم رڼا د اختر شپه ده، بی لتا چې مینن شپه د اختر شپه ده. او یو سړی د یار د وصل شې شمار، یو سړی باندې اوږده د اختر شپه ده.
باختر ستوری گرانو مینوالو، که په ننګرهار کې یو لور ته د شاعرانو ادبی بندارونه جوړیږي، نو بل لور ته پکې بشمیره د موسیقۍ دفترونه هم پرانستل شوی چې ودونه او محفلونه پرې ګرم وي. له همدغه سی یو ځوان هنرمند سره مو یوې مرکې ته را بولم چې په ودونو او محفلونو کې د ګډون تر څنګ ورته لکلو څخه ځوانان راځي او موسیقي ترینه اوري. لوس یو ځوان سندرغاړي عصمت الله معصوم سره ناست یم. عصمت الله معصوم وروره، د اختر شپې ورځې دي، څه پیغام لري د مشال راډیو اوریدونکو ته؟
د هر څه نه مخکې زړه له کومې سلامونه او خپل اختر مبارکي د مشال راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عصمت الله جانه مننه، ستاسو د اختر مبارک شي. دا راته ووایه چې تاسو د ننګرهار د کومې ولسوالۍ سره تعلق لرئ؟
موږ د سخرود ولسوالۍ سره تعلق لرو.
او خو مکتب دی ویلی دی؟
او مکتب مې ویلی، تر شپږم صنف پورې مې مکتب ویلی.
یاره ما چې چرتم زلمو هنرمندانو سره خبرې کړې دي، د شپږم سن نه چا زیات مکتب نه دی ویلی، ولې تر دولسم نه وایي؟ دا څه مشکل وي؟
خو بس لږ د کور د خوانه مشکل، نور د څه مشکل نشته. په کور کې سل مشکلات دی کنه.
خو اوس چې تاسو مکتب پرېښی دی، دغلته راغلی، د موسیقۍ دفتر دې خلاص کړی دی، تاسو داسې ودونو محفلونو ته څوک بیایي؟
اول نه ځو، ډېر ځای ځو.
چرته چرته ځای؟ مثلا
بخار کې او دا لکه سخرود دس نږدې نږدې ځای نه ته ځو، ځکه چې موږ په راډیو کې په ټلویزیونونو کې ګورو چې لکه خوږیانو طرف ته او شبلیار طرف ته دلته لکه الله داسې ګډوډ دي کنه. نو بس د دې د خاطره بس اخوا ته نه ځو، بس دغه وجه ده.
دغه بدامنۍ ستاسې په کاروبار باندې اثر پرېښی دی؟ نو
ډېر زیات، ډېر زیات پرېښی دی.
نو دلته چې تاسو اوس دغه دیره آباد ده، کله کله داسې دوستان راځي، تاسو ورته دوستانه محفل جوړوي؟
او ولنه ډیر زیات همدا اوس هم یو څو ملګري راغلي، بس پروګرام مرته بس ډیر خوشاله شو.
هغوی چې بیا دلته پروګرام وکړي، بیا تاسو ته داسې څه قزامه یا داسې شیرینی؟
او ولنه ډیر زیات، ډیر
یعنی د خپل اوریدونکو نه خوشاله؟
ډیر زیات خوشاله یم، ډیر زیات.
نو کوس د مشال راډیو اوریدونکو ته یو اختریزه سندره وړاندې کینو، زبم خوشاله شم د مشال راډیو اوریدونکو مې خوشاله.
ورنه په دواړو سترو
ډیره بني
چدزړ باغ مصری غټه او غړ وینا راز په خوشاله کلیتا کلیا اخترا چې دزل باغ می سر غټه او غړونا راز په خوشاله کلیتا کلیا اخترا راز په خوشاله کلیتا کلیا اخترا سم تراسا دغل زلونو تا دواسا زمان دخوارو سم تراسا دغل زلونو تا دواسا چه غطوار دی پراتلو خوشا لشنا رازا پا خوشا لکلتا کل اخترا چه گزر باغ می سری خوٹی وارا بنا رازا پا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو